السلام علیکم مشال ریڈیو تا ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس بجې دی. په دې خبري سات کې بوزو فرخندا ست هرکلی کوم. په دې غړی کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی خبرونو ترازو وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز.
خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وای د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژنه به له طریقې طالبان پاکستان سره په خبرو منفي اغیز ونه کړي. په شمالي وسان کې د هدفي وژنو پر ضد پرله دوام لري او ایران او امریکا په ویانا کې د اټمي تړون بحالولو لپاره بیا خبرې پیلوي. دا خبرونه تفصیل دا خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علی سیف وای په امریکایي ډرون بریډ کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژنه بعد د پاکستان حکومت او وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په روانو خبرو اترو منفي اغیز ونه کړي. بیرسټر سیف پرون مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مذاکرات به روان وي او دا جنگي حالت دی او په دې کې مختلفې پیښې رامنځته کېدای شي. نوموړي دا خبرې وروسته لاغي کړې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست پر 2 مڼېټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په امریکایي ډرون بریډ کې ورټل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د منځګړي رول لوبوي، خو په کابل کې د الزواهری وژنه د اندېښنه راپورته کړې چې ښایي له دې سره په مذاکرات او ناوړه اغیز وشي. په شمالي وزستان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. پرون د اوتمانزو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه وکړه چې احتجاجي پرلت نور سیمو ته غزبي او شمالي وزیرستان ته ورتون کې څلور مهمې لارې میرلی شوا سپینوام رزمک غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه تړلې دي. د جرګې مشرانو ویل چې انتظامی د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه یې احتجاج نور سیمو ته غزولې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان خان پرون خبري غونډې ته ویل چې د هدفي وژنو مخنیوي لړ کې ګامونه اخستي او په څو ورځو کې 15 بریدګر نیولي او په عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. د پولیسو مشر فرحان خان بیا ویل چې په سیمه کې د قتل درش په تپیخي شوي چې 15 پکې هدفي بریدونه او نور شخصي دښمنۍ جائیدات او د غیرت په نامه پیخي دي. خو په سیمه کې د مشال لوري خبريال تر مخه په شمالي وزستان کې په روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي دي. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي دي چې د ممنوع چندو په اړه د ټاکنو کمیشن د پریکړې په رڼا کې وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد فردي جرم لګول شوی او لا عین او قانون سره سم کاروایی وکړل شي. پرون په اسلام آباد کې په مرکزی حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو مشرانو سره تر غونډې وروسته خبری کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل
الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی جھوٹے سرٹیفیکیٹ
دا ٹاکنو کمیشن تے دا دروغ بیان حلفی سرٹیفیکیٹ او ڈیکلریشن جمع کڑے بو دا دا آئین خلاف ورزی دا دا لا آئین دا سی سرغڑاون دا چی سپریم کورٹ او دا ٹاکنو کمیشن ډیر خلق نا اہل گرزولی وو. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د اطلاعاتو او خبرونو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د ټاکنو کمیشن دا فیصله رد کړ او ویل چې هیڅوک د دوی په ګوند او په مشر عمران خان بندیز نشي لګولی. تحریک انصاف نن په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان هم کړی دی چې تفصیلی په روانه غړي کې اوریدې شي. خو د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون په ټوټر باندې لیکلو چې تحریک انصاف ته به د احتجاج اجازه نه ورکوي. د کابل پرونی جګړې له غرمې تر ماښام روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندان وایان خالد زدران پرون مشالو ته تایید کړه چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو په خبرې بریدګر یې له منځه وړي ده. په خبره په جګړه کې د دوی دوه پولیسوالا وژل شوي او څلور ژوبل دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو لوري وژل شوي دي. او د ایران او امریکا لوړپوري مرکچیان ویویانا ته زی ترسو د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټمي تړون د بحالولو په اړه خبرې پیل کړي. د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی د اګست په 3مه ویل چې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره ویانا ته روان دي او هیواد یې په ښه نیت یوي هوکړې ته د رسیدو لیواله دي. نو مولي زیاته کړه چې دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري کنه. د ایران اټمی خبرو مشر مرکچی علی باقری هم بیانات روان دی. د ایران د بارونو چار وزارت دولتي اجانس ته ویل چې دا خبرې به د اروپایي اتحادیې لخوا همغږي کیږي. بلخوا د روسیې ځانګړي استازي میخایل اولانوف هم د خبرو اترو بیا پیلېدو په اړه ټویټ کړی دی. دا اتر د محل د مشال وړي خبرونه.
خبرونه خبرونه مو زموږ د همکار ګلیاس ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وجنې ورستا له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرو مستقبل بسوي حکومتي ویان بیرستر سیف وای.
تحریک طالبان پاکستان سره باندې د اثر پرې وتلو ماته صدا زیات امکانات نه کاری زه خدا ګڼم چې مذاکرات روان دي. دا پیښې خوږي کې دا خو جنگ او جنگي حالت دی.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد پرلت دوام لري. پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن لخوا د ممنوع چندو پریکړه رد کړې او دای په عدالت کې د چیلنج کولو فیصله کړې. ائتلافي ګوندونه به د کمیشن دا فیصله څنګه د عمران خان پر ضد کاروي سیړونکي په اړه وایي.
دوی به دا غواړي چې په هر فورم باندې داسې څه کوشش وکړي چې عمران خان په څه طریقه باندې دا فیصله د هغه خلاف استعمال شي، هغه د نااهل شي او هغه ته د دې سزا وشي کنه.
او د خیبر پختونخوا وروسته د هیواد په نورو ښارونو کې هم د پولیو وایرس تصدیق شوی.
د دې مرض د خاتمې صرف یو لاره ده او هغه دا ده چې زموږ درخواست دی چې هر ماشوم ته په هر کمپین کې پولیو د دوه څاڅکي ورکړي. د دې نه علاوه د دې د بچاو هیڅ قسم لاره نشته.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې هغوی به د ګوند لخوا له بهر د چندو اخیستو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن پریکړه په عدالت کې چرنجوي. او نن یې په پېښور، لاهور او اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخې ته د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. دا وخت موږ سره له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څه معلومات لري؟
جی بالکل، پر خندې خو دا عمران خان د اعلان سره سم نن چې کوم ندی لپاره دغه احتجاجي نه راپور شوی دی د الیکشن کمیشن د دفترونو مخې ته، نو په دې کې مرکزي کوم دغه احتجاجي مظاهره ده. نو هغه په اسلام آباد کې کېږي 4 بجې د الیکشن کمیشن چې کوم مرکزي دفتر دی د هغې مخې ته. او دوی دا اعلان هم کړی چې د ټولو د صوبو پر صوبو په سوایي دارالخلافو کې چې کوم د الیکشن کمیشن دفتر دي د هغې مخې ته به هم نوي احتجاجونه کېږي. خو اوس چې تازه کوم ماته دغه معلومات را ده، نو دلته په پېښور کې د الیکشن کمیشن مخې ته چې کومه مظاهره وه، نو هغه د دې صوبایي قاعدینو لخوا مرتبه کړی شوی ده. او چې کوم کارکنان دي یا سیاسي مشران دي، نو هغوی ته ویل شوي دي چې تاسو اسلام آباد ځان ورسوئ او په اسلام آباد کې چې کوم مرکزي دغه کېږي احتجاج کېږي په هغې کې دغه وکړي، ګډون وکړي. نو د دې پېښور نه به هم چې کوم احتجاج کوونکي دي یا د خیبر پښتونخوا ته دي، دغه دي نو هغوی به اسلام آباد ته ځي، هلته کې به دا احتجاج ترسره کېږي. خو په اسلام آباد کې بیا د دې لپاره څخ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د اسلام آباد د ریډ زون سیمه ده، کوم چې د سپریم کورټ د الیکشن کمیشن او نورې داسې حساسې ډګرې ودانې دي د قومي کمبل دا ټول. نو هغې کې پرون دغه څخ ګامونه هم پورته کړی شوي دي. پرون چې کوم د داخله چارو وفاقي وزیر دی رانا ثناءالله، هغه دا خبره هم کړې ده چې په ریډ زون کې به چاته د احتجاج کولو دغه نه ورکړی کېږي، اجازه به نه ورکړی کېږي. خو چې کوم پاکستان تحریک انصاف قائدین یې هغوی دا وایي چې دا زموږ دغه دی حق دی. پخوا د الیکشن کمیشن مخې ته نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي دي او دوی به هم د خپل احتجاج چې کوم دی دا ترسره کوي. او چې کوم تعقضات دي د دوی په دغه ممنوع چندو یا د ممنوع فنډنګ په کیس کې، نو هغوی پاکستان تحریک انصاف ته دغه پورونه ردوي او دایم ویلي دي چې موږ به د دې په ضد باندې لګته ځو، عدالت ته به ځو. دغه کومه پېښه چې د الیکشن کمیشن له هغې دا نه مني په دې تعقضات لري. او دا هم وایي چې دغه نورو کوم سیاسي ګوندونو دغه دي د مالي پانګو ترلاسه کولو کوم تورونه دي په هغې باندې لکه د پاکستان پیپلز پارټۍ، د مسلم لیګ نوم او د نوې علماء اسلام په خصوصي توګه باندې دغه نمونه هغه اخلي. د الیکشن کمیشن بیا د دې د مالي پانګو په لټه او په دې اړه باندې هم پرېکړې وکړي. نو دا بېلابېل ډول لګړي تعقضات دي. بلې خوا ته چې کوم لګړي واکمن ګوندونه دي، نو هغه نن په اتحادي حکومت کې شامل ومنو غوند را بدلی دا واغی دا چې تیاری کوي چې جنی دا فیصله چې کومه ده دا مخ په وړاندې بودی په سپریم کورټ کې ساتل داخل کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پی ٹی آئی په ضد باندې او پاغي باندې نور هم د بندیزونو د تیاری کولو هغه خپل لګن ولې
سمه د ډیر مرنه کور مودان اوریدونکو دا په پی خبر کې د مشال ریډیو خبريال چې تاسو ته معلومات ترکول تر دې وړاندې د اگست په 2مه په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي و چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو تر لاسه کولو تورونه ثابت شوی دي او دغه ګوند مشرانو نه شوکاز نوټس غوښته و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبري پیل کړې دي او په دې ورستیو کې د پاکستان څخه د دینی عالمانو مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړی دي. دا سفرونه په داسې حال کې تر سره شوی چې له کابل د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنې خبرونه خبر شو. کارپوهان وایي چې دا یو مهم او وجنه دا او که یو خوابه د افغان طالبانو نور وسوالو ډلو ترمنځ اړیکې اغیزمن کړي نو بل خوابه د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو او پاکستان ترمنځ هم په اړیکو اثر پرېږدي. بلخوا حکومت وایي چې دا هسي ګنګوسی دی او د سولې پروسه به دوام ولري. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنری.
په داسې حال کې چې افغان پولیس ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د تشدد پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي، پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. په دې لړ کې د جولای په پای کې د دینی عالمانو او ځایي مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړي او هلته د طالبانو د مشرتابه سره لیدلي دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف اویل چې د جولای په 1.5 د یو پاکستانی پلاوی سره هغه وخت په کابل کې وو چې د القاعده په مشر ایمن الزواهری برید شو. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده د مشر د وجنې سره د پاکستان سکار نشته، نو دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو څه اغیز نشي پرېښودی او د سولې پروسه به دوام لري.
زه دا ګڼم چې د دې مذاکراتو چې کوم زمونږ روان دي تحریک طالبان پاکستان سره، نو د اغې باندې دا اثر پرې وتلو ماته صدا سي زیات امکانات نخکاری. زه خدا ګڼم چې یا مذاکرات روان وي، دا پیښې خو کیږي، دا خو جنگ دی او جنگي حالت دی او پاغې کې مختلف واقعات کې دي. شیخو زما خیال دا دی چې کم زمونږه بنیادی هدف دی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کم داسې امور دي، کم ایشوز دي، د کم په نتیجه کې چې غلط فهمه پیدا کیږي یا د جنگ باعث دي، نو جا ختم شي او پاغې کې تحریک طالبان پاکستان خو زمونږ خپل خلک دي.
پاکستان په داسې حال کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو او تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. بلخوا د سیمې خلک د ترهګرۍ ضد جنگ کې د اوړېدلو توانونو پوره کولو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کوي او ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم بې کوره دي. ناقدین وایي چې په جګړه کې تر ټولو ډېر ځاني او مالي تاوان وزیرستان ته اوړېدل دي، خو له هغه ځایه د اسمبلی منتخب استازي طالبانو سره د خبرو د پروسې برخه نه دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې طالبانو سره مذاکرات د وړومبۍ ورځې راهیسې ناکامه وو او په راتلونکي کې به هم څه نتیجې رابرسیره نشي.
د دې اثر چې پاکستانی کم خبره ترې طالبانو سره کوي، پاکستانی طالبانو سره ار ٹی ٹی پی سره، هغه باره کې زما خو خیال داده چې دا یو غیر سنجیده کوشش دی او د دې سره نتیجه نشي راوته، ځکه چې د پاکستان آئین کې د دې لپاره سو گنجائش نشته او بیا خلک چې کوم دی هغه د دې خلاف دی. نو زما په خیال باندې حکومت چې اوسه پورې سو کوششونه په دې لړ کې کوي هغه ناکامیاب شوی دی او زما په خیال نور هم ماته د دې سو مستقبل نه ښکاری.
افغان طالبانو دا برید په سختۍ سرغندلې او دای د دوه د تړون څخه سرغړونه بللې. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو ویان جان کیربی د اگست په دویمه ناوخته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل چې د ایمر الزواهری د وژنې پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته دی چې هغې ته پناه ورکوي. په دغه اړه د افغان او سیمه ییز چارو پوه سمی یوسفزی وایي چې دا برید به د امارت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو په ګډون د پاکستان سره په اړیکو هم ژور اغیز پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د ایمن الزواهری وجنې د طالبانو ستونزې ډېرې کړي دي.
د زواهری وجل کېدل یو ډېر ستر پیغام ده طالبانو ته. هغه په دې معنی چې امریکا په افغانستان کې جهادي قوتونه چې هغه انټرنیشنل روټس ولري یا د افغانستان نه د باندې جهادي ګروپونه وي لکه ټي ټي پی شو یا داعش شو یا د سنټرل ایشیا ګروپونه شو یا د چینایي ایست ترکستان ګروپونه شو یا نوي کسان افغانستان ته راځي هغوی به په نخه کوي. نو اوس طالبانو ته دوه لارې دي، یا خو به دا وي چې د امریکې سره د مخاصمت او مخالفت او د ټکراو پالیسي غوره کړي، کنا د دغه ډرون بریدنا یو عبرت اخلي یو درس اخلي او داسې یو لار غوره کوي چې مستقبل کې داسې بریدونه ونشي.
پاکستان او په کابل کې واکمن طالبان نږدې اړیکې لري او پاکستانی چارواکیو وخت په وخت په طالبانو د بندیزونو نرمولو او د افغانستان د کنګل شویو اساسو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. خو د کارپوهانو په وینا د ایمن الزواهری د وجنې نورستو دا اړیکې په خپل ځای نشي پاتې کېدی او پر اتلونکي کې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راولړول شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې ابلی موضوع ته. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد پر لټ ختمولو لړ کې د مقامي مشرانو او انتظامی ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي او پر لټوالو احتجاج ټول ضلع ته غځولې دي. د مقامي انتظامی او پر لټوالو ترمنځ په میرالي کې مذاکرات شوي خو به نتیجه پای ته ورسېدل. د جرګې مشرانو ویلي دي تر هغې به د سیمې ټول سړکونه د تګ راتګ لپاره تړي تر څو ورته په وسته امنیت باور ورکولو د امنیت ډاډ نیوی ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر او د پولیسو مشر پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې 15 بریدګر یې نیولې دي چې د دوی په خبره د کاري سمیودین او د ځوانانو سازمان غړي په هدفي برید کې وچلی وو. دوی دا هم ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور تفصيل د عمر وزیر ناو.
پتمنځای جرګې پرونیات پرلت نور هم غځولې. د وزیرستان سلور طرفه سړکونه میرعلي شواسپینوام، رزمک، میرام شاه غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه یې تړلې. وزیرستان یې مکمل بند کړی. د جرګې مشرانو اعلان وکړ چې نام نه یو هدفي وژنو ضد د پرلت غوښتنې حکومت انتظامیه نه دي منلې، نو احتجاج یې روان دی. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوی چې د جولای پسورلسمه نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. د پرلت په دوران د عثمان ځای جرګې مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې ټول سړکونه وتړي، د غلطه به ناست وي تر څو یې چې دا منډډ حاصل کړی نه وي. بل طرف پرلتوالو سره مذاکرات ناکام کې دو پس د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان او پولیسو مشر فرحان خان 13 ورځ په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د نام نه یو هدفي وژنو ضد حکومت سیمه کې ګامونه اخستي. 15 هدفي بریدونو کا کړي په 1300 ورځو کې گرفتار کړي. وړاندې په ځانګړي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل یو لګیا دي.
سال 2022 کې اندر قتل غارت کې 63 واقعات وې.
روان کال کې سیمه کې درش په تد قتل واقعات شوي. روان کال کې 115 هدفي برید کوونکي او نور ترهګر او د دوی مرسته کوونکي پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي. 204 نور د ترهګرو مرسته کوونکي نیول شوي دي. په دغو کوششونو کې 240 پولیس او امنیتی سرتیری هم وژل شوی. میرعلي کې په 13 میاشتو کې کاری سمیودین، کاری نومان، د ځوانانو سازمان سلور غړي او نور ځوانان وژل شوی. په کارمی او پولیس د دغو بریدونو 15 ککړ کسان گرفتار کړي چې میرلی کې په نورو بریدونو کې هم ککړ دي. د دغو گرفتار برید کون کونه د نورو بریدونو هدفی وژنو ککړو نشاندهی روانه ده او ضربه د غټول د قانون منګولو ته وسپاري
اور بہت جلد ہی ان تمام عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا.
دا خبری غونډه پر محل پولیسو مشر فرحان هم وویل چې روان کال کې سیمه کې درش پته د قتل واقعات شوی چې 15 پکې هدفی بریدونه او نور د ذاتی دشمنی جایداد او غیرت په نامه شوی. پلاټنې روانې دي ضربه ټول ککړ کسان گرفتار کړي. شمالی وزیرستان کې د یوې شمېرې تر مخه روان کال کې 8 هدفی بریدونه شوی. خود پولیسو مشر وای چې 15 هدفی بریدونه او نور د ذاتی دشمنه او نور واقعاتو بریدونه دي. مرسیال کمشنر خبری غونډه کې دا هم وویل چې سیمه کې د تورو شیشو گاډو زیات کاروایی پیل شوی، سی سی ټی وی کیمرې لګول شوی او لګیا دي. دکاندارانو تاجرانو ته هم ویلي چې د هر دکان مخې ته کیمرا ولګوي چې د بریدونو ککړو نشاندهی اسانه وي. د ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي او د دوی په کاروایو کې د خنډ نه جوړیږي. عثمان ځایي مشران وایي چې حکومت نه یې غوښتنه کړې چې سیمه کې امن باوري کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو چې مطمئن نه وي پر لد به روان وي او سړکونه به هم بند وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د کورمې په پاړه چینار کې د شیا د چهارشنبه په ورځ د شیا او سنی مشرانو او عالمانو یو لوی جرګه شوی. دا جرګه حکومت را بللې و چې پکې د مذهبي هماهنګۍ ته د ودې ورکولو، یک جهته او د امن فضا برقرار ساتلو په اړه خبرې شوې دي. که څه هم د جرګې په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړې، خو مشرانو پر حکومت غږ کړی چې دوی دې هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو پیښو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د سیمینا طارق اورکسي راکوي.
په کورما ضلع کې پر چهارشنبه د محرم الحرام پر مهال د مذهب همانګي، یکجهتی او امن فضا برقرار ساتلو په خاطر حکومت د شیعه سنی مشرانو او علماو یو لویه جرګه ربللې وه. په هغه جرګه کې شامل یو سنی عالم مولانا روح الله وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شی او د یو بل احترام وکړي، ولې چې د مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅکله په ګټه نه ده تمام شوی.
یقینا مونږ دوپاره دی وخت ډیر اشد ضرورت ده او مونږ نه تقاضا کوي وخت مونږ په خپل مابین کې بین المذاهب اور بین الام اهنګي حکومت آغاز زیات نه زیات خپل منځ کې مونږ قائم کو چې دی مونږ کرم اور ملک ته سکون دی، هغه امن ملو شي.
د جرګې یو بل غړی د پړچنار حاجی عبد حسین وای محرم الحرام یو مقدسه میاشت ده چې د قربانۍ، صبر او انساني اقدارو ته فروغ ورکولو درس ورکوي او زیاتوي. دوی هم پر دغه خبرو اتفاق وکړو.
ته امام حسین علیه السلام تعلق یې پر کې سند، بلکې هر امام حسین علیه السلام څوره مسلمان دی، بلکې څوره انسانيت. امام حسین علیه السلام انسانيت لپاره قرباني ورکړي دي. نو مو اټول شیاسونی په دغه باندې متفق یو چې دا شپې ورځې د اټول مسلمانانو دی. دا به ان شاء الله ډیر مینی محبت سره به تیرو.
د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت علی توری وای که څه هم جرګې په خپلو کې د اتحاد او یووالي خبره کړې، خو حکومت دې هم د محرم مراسمو پر مهال ممکنه د بدو پیښو مخه نیستو لپاره له خپل روله غافله پاتې نشي.
ان شاء الله په دغه خبرې مو ټول متفق یو چې محرم چونکې دیوا حرمت میاشته ده، ان شاء الله دغه به امن برقرار ساتو. ټول نو د اپیل کوو چې د محرم میاشته کې د امن او امان ډېر خیال وساتي، چې امن او امان برقرار وي او مو په خیر کې دا جلوسونه د محرم.
بلخوا د کوهاټ ډویژن کمشنر جاوید مروت وای د حکومت لغړې روان مذهبي رسمونه په امن د تر سره کېدو لپاره په سکیورټي انتظاماتو کې به هیڅ کمه ناراضي.
الحمدلله نن درې محرم دی او د خیر سره تر اوسه پورې چې کوم زمنګ روان دي، انتظامات شوی دی سیکورٹی حوالے سره نور شکم دی هغه دا پلان مطابق دی انشاء الله
په کورما ضلع کې لا اتوار ورځ د محرم مراسم پیل شوی چې دا به تر دی لسم محرم یعنی دولسم اگست پورې جاری وی. په ضلع کې سو وارې د محرم پر مهال د شیعه سنی مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې. همدغه شان د داسې مراسمو د لمنځلو پر وخت پر شیعه ماتم کوونکو د بامی او ځانمرګو بریدونو بیا رحم لیدل کیږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د افغانستان پر حالاتو، په کابل کې د القاعده د مشر ایمن السواهری د وجنې په اړه، په خیبر پختونخوا کې د پولیو د کیسونو په اړه باندې ځینې رپورټونه لرو. خو لومړی راځو زخوست ته، چرته چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شمبوات په سیمه کې د حفاظتي دیوال جوړولو او اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 1500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې ده. یاد برنامه چې د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شو. د شمبوات خارګوټي هلته یو شمیر کورونا او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم د سیلابونو لګواښ وشخورل شو. د ځینې خیلو سیدونکو ک له یوې خوا د دې پروژې په لیکېدو ته خوشاله دي، نو بلخوا په دې خپه دي چې د 200 ګونه ځوانان بیکار کیږي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شمباوات خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلابونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري، د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شمباوات د سیمې 1500 کسان د کار زمینه برابر شیوه. د مؤسسه مشر عبدالصبور مشال رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شمباوات خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال چې تاسو ګورئ دغه ساحه ډېره خطرناکه اسې پذیره ساحه وه سر ته ورسېدله.
هغه شمېر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شمباوات په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی، د دې پروژې له پلي کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بېچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مسایده شوې وه او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش و.
د سیمې یو بل اوسېدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي،
یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، هېڅ کاري نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیوالې برکته بچ شوی ده.
د زنخیلو قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي، بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفره په دا کور کې لګیاوي. نن هغه ځوانان بیرته بیا به کور شو نه میږ دا غوښتنه دوی که چېرته داسې یو کور پیدا شه می وطن خو سوینه دلګډینه د توینه د سلبینه د توسوینه چې ان هر وخت پر کورته آماده د ضرورت دی باید کور ارتوشي.
د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباوات پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانستې د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیار هم خراب وي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دی. لن خبرونه د ګل ایاس نور.
دا خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد لسیفای په امریکایي ډرون بریډ کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژنه بعد د پاکستان حکومت او وسله والې ډلې طریقې طالبان پاکستان ترمنځ په روانو خبرو تر منفي اغېز ونکړي. بیرسټر شیف پر دا خبره په مشاله لوي تکړي نیولي. دا خبره د غیر سکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست پر دوه مانیټا پسمن باندې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په امریکایي ډرون بریډ کې وژل شوی دی. په شمالي وسان کې د هدفي بریدونو وژنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. پرون د اتمانځو قبیلو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې احتجاجي پرلت نورو سیمو ته غځولی دی او شمالي وزستان ته وتونکو څلور مهم لارې د تګ راتګ لپاره تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وسان کې د جمهوریت العلماء اسلام دوه مقامي مشران د جولای 14 په میرعلي کې په نښه شوي ول چې پر ضد یې جولای 14 پرلت روان دی. د پښتون جمهور غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي دي چې د ممنوع چندو په اړه د ټاکنو کمیشن د پریکړې په رڼا کې بخمانه وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد فردي جرم لګول شوی او لا آئین او قانون سره سم کاروایی وکړل شي. پرون په اسلام آباد کې په مرکزي حکومت کې شامل اطرافي ګوندونو مشرانو سره تر غونډې وروسته نوموړي دا خبره کړې ده. بل خوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د اطلاعاتو او خبرونو پخواني وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال د ټاکنو کمیشن دا فیصله رد کړې ده. نن تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته د احتجاج هم کوي. د کابل کورونی جګړې له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو بریدګرو ته مرجوب لاوخته ده. په کابل کې طالبانو د امنیت قومندان وایان خالد زدن پر مشاورې دی چې په جګړه کې د دوی ځین عسکرو ته هم مرجوب لاوخته ده. او د ایران او امریکا لوړپوړي مرکچیان ویانا تزي تر څو د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټمي تړون د بحالولو په اړه خبري اترې پیل کړي. د امریکا ځانګړي استازي رابرټ ملي پرون وویل چې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره ویانا ته روان دي. بل خوا د ایران اټمي خبرو مشر مرچی علي باقری هم ویانا ته روان دي. دا د مشالو د خبرونو.
خبرونه مو زموږ د همکار ګلیا سناوریدو سرازو. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیر شوي خو د طالبان حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دي تایید کړي. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د مشال ریډیو ازادۍ څانګې د پښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. رویټرز د دریو سرچینو په حواله رپورټ ورکړي چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بیپلټ الوتکې بریټ ته د ځواب ویلو په اړه بحث کړي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی ناور.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بیپلوټ الوتکې بریټ ته ځواب وایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه د تایید کړي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان دوه ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل.
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین اقانی پلار چې جلال الدین اقانی او تقریبا د زواهری هم سند دی او دوی د روسانو په ضد جنگ کړي، نو اقانی خای ځان مجبور هیڅ کړي وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عمل ته محفوظ وي. او امکان لري چې نور طالبانو ته نیوی ویلي، دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسائل شته چې ټول د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدي غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدي د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د زواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله، ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا وروسته په اسلام آباد او لاهور کې خستل شو نمونو کې د پولیو وایرس پخله شوې دي. چارواکي وایي اسلام آباد او لاهور په مارچ میاشت کې له پولیو ناروغي پاکې ګرځول شوې وي. د پاکستان روغتیا کمی ادارې په خبره پیښور، اسلام آباد، سوات، لاهور، راولپنډي، بنو او نوخار کې د پولیو ناروغان رامنځته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو سوارلس کې سونه مخې ته راغلي چې دیارلس له شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان خان د اگست په دریمه مشال لیډو ته وویل چې یوازې خیبر پختونخوا کې نه، بلکې سرخار اسلام آباد او د پنجاب سرخار لاهور کې هم د پولیو وایرس معلومولو لپاره اخیستل شوي نمونې مثبت راغلي دي چې ښایي چې دغلته هم وایرس شتون لري. دا چې اوس حکومت سه منصوبه لري چې د دې مخنیوي وشي، نو دوی وایي
د دې د کنټرول کولو د پاره چې څونه اقدامات او هغه صوبایي حکومت د مرکزی حکومت په سلا مشوره باندې موږ ټول غوښتي دي. انفورچونټلی دا وایرس چې کوم نه دا خور شوی دی او د دې ډیټیکشن په اسلام آباد او په لاهور او دغه رنګ د صوب خیبر پختونخوا په درې څلور ځلو کې هم شوی دی. د دې د کرپولو د پاره موږ چې کوم دی نو د 15 اگست نه به په ساوت کې پی کې چې په هغه کې به د بنو د خان ډیویژن نه پک ضلع شامل وی په هغه کې بعد یو کمپین کیږي. او د دې نه علاوه په 22 اگست نه مچ کم نه نو په پورا پاکستان کې د او پی وی کمپین کیږي چې دا وایرس زر تر زر ختم شي.
د صحت قومي ادارې لخوا تیر د 2021 مارچ میاشت کې لاهور او اسلام آباد پولیو فری ګرځول شوی وو، یعنی دغه خارونه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو له 14 میاشتې پس دوه خارونه کې یو وار بیا د دې وایرس پخلې شوې دي. دا چې کوم بنیادی او غټ وجوهات دي چې دا وایرس د کمزور کېدو او د ډېرو سیمونو د ختمېدو وروسته بیا را مخته شوی دی. نذیشان خان جاتوی
سو خلکو با چکم دے گنا نو ماشومان تخپل دا پولیو ویکسین کترے نہ ورکولیا اسپیشلی پ ساؤتھ کی پی کی او دا رنگ نورو دا پاکستان ضلعو کے ہم نو دلتا چکم نے نو دا وائرس سرکولیٹ کی دو دا کیسز کو ال راضی چ کلا دا ماشومان امیونٹی کمزوری وی او دا غی وانی چکم نے نو دا ٹیکو کیو دے مرض دا خاتمے صرف یول ارا دجی او غدا دے چ زمور درخواست تے چ ہر ماشوم دا پ ہر کیمپین کی چکم دے نو دا پولیو دا دو سال کی ورکی دا دین علاوہ چکم دے نو دا دے دا بچاؤ قسم چکم دے لارا نشتا
قومی دا صحت ادارے دا تلسمنا ترشلم جولائی پورے دا بیلبل سیمونا دا ابو نمونی اغست وی بلخوا دا صحت وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل ہم سور زلوان دے خپل یو بیان کی پدے باب لویلی وو چی دا پولیو وائرس خاتمے لپارا کندار دوی ٹاکلی دا او دا اولس دا دینی عالمانو او دا والدین پا مرستبا دا دی وائرس نا پاکستان پاکو
We have support of ulama almost from all sects.
موسرا دا دینی عالمانو کمک ترلاسا دے د ټول فرقو عالمانو سره یوځای کار کوو چې د دې پولیو وایرس نه ځان خلاصول دي او خپل ماشومان د عمري مازورینا بچ ساتل دي په لږونو پولیو ضد کارکونکو هم د کمپاینونو دوران وجلی شوی دي کوم چې ډیره د افغان خبره ده او دوا کوو چې خپل غرض تر لاسه کولو کې مونږ خدای پاک بریالي کړی
همي اسمه الله تعالی کامیاب کړي ګول کو اچیو کر پائیں
دا په مردا چروان کال پاکستان کې د پولیو سوارلس کې سونه مخه تراغلي چې پکې دیارلس د شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو یوازې یو کیس د بلوچستان قلعه عبدالله سیمینا رپورٹ شوی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د اطلاعاتو خبرونو په خوانی وفاقي وزیر فواد چودري ویلي د ولس ملاتړ ورسره دی او هیڅوک د دوی په ګوند او مشر عمران خان بندیز نشي لګولی نوموړي د خبرو وروسته له هغې کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اګست پر دویمه وویل چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو ترلاسه کولو تورونه ثابت شوي دي کمیشن په دې اړه تحریک سابته د لامل خودلو نوټس هم ورکړي چې ولی دا پیسې نه دي چې ولی نه دا پیسې ضبط کړل شي خو په وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو مشرانو دریز دي چې په تحریک انصاف له بهر د ممنوع شندو تورونه ثابت شي نو له قانون سره سم دي پر دغه ګوند بندیز ولګول شي نور تفصیل په خبره غلام غوث را کوي
د پاکستان تحریک انصاف په اړه د ممنوع مالی پنګو د ترلاسه کولو په اړه د الیکشن کمیشن د فیصلې وروسته پاکستان تحریک انصاف دغه فیصله رد کړې ده او ویلي دي چې د تحریک انصاف په ضد د ممنوع مالی پنګو د معامله به په عدالت کې چیلنج کوي د اگست په دریمه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د پی ټی آی یو مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري په وفاقي اتحادي حکومت کې د شاملو وندونو د لوړپوړو سیاستوالو لخوا په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په مشر عمران خان د بندیز لګولو د سپارښتنو په اړه وویل چې دا د مسلم لیگ نون او د اتحادي وندونو د وس کار نه دی چې په هغه بندیزونه ولګوي
هم ته آپ کے فیصلے کو ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے
مون خو با د ټاکنو د کمیشن فیصله په عدالت کې چیلنج کوو او د عدالت مخې ته به حقایق وړاندې کوو او ما ته پوره یقین دی چې دا پریکړه به واپس شي عمران خان او د هغه سیاست ته د ولس دومره لوی ملاتړ حاصل دی چې څوک هم هغه او د هغه سیاست د دیوال سره نشي لګولی
دیوار سے لگانے کی جرأت ہی نہیں کر سکتا
د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر د سرګندونی د هغې وروستو مخې ته راغلی دي چې د اګست په دویمه نیټه د ممنوع فنډینګ د کیس په جاری شوي فیصله کې ویل شوي وو چې پاکستان تحریک انصاف د 351 بهرني کمپنو او 43 بهرني وګړو نه په ملیونونه ډالره مالی مرستې ترلاسه کړې دي خو پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په دغه مالی پنګو کې دوی د قانون نه هیڅ سرغړونه نه ده کړې او تحریک انصاف دا هم نه مني چې ګنې دا ممنوع مالی پنګې دي خو په اتحادی حکومت کې د شامل غوندونو سیاستوالو د الیکشن کمیشن د دغه فیصله وروسته په پاکستان تاریخ انصاف د بندیز لګولو غوښتنی کړی دی. په دغه لړ کې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د اگست په 2 نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د الیکشن کمیشن په فیصله کې په تحریک انصاف ممنوعه مالی پنګي ثابت شوې دي او د پولیټیکل پارټیز اکټ او د الیکشن اکټ مطابق هم ممنوعه فنډینګ یو جرم دی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف په ضد په ممنوعه فنډینګ کیس کې د الیکشن کمیشن د فیصله وروسته په پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګیدلو څومره امکان دی او سیاسي حالات په کوم لوري روان دي، د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او سیډونکو محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
اغوی ته اوس په لزل چې د مکمل او شوی چې د عمران خان په ستریکه باندې راګیر کینو غي سپریم کورټ هم تللی دی او زما په خیال باندې چې په دوی به دا غواړي چې په هر فورم باندې داسې څه کوشش وکړي چې عمران خان په ستریکه باندې د فیصلې د هغه خلاف استعمال شي، هغه د نااهل شي او هغه ته د دې سزا وشي. کنه پی ٹی آئی به هم سپریم کورٹ ته د تلو اعلان کړی دی، خو زما په خیال باندې چې حکومت په سکی نو اب د دې فیصلې مخکې اوس په دې باندې عمل درآمد لپاره د سپریم کورٹ دا لار چې کوم دی نو دا به د استعمالولو کوشش کوي او دا به یو نه زما په خیال دا به ډیر وخت پورې دا کوششونه کوي.
د الیکشن کمیشن د فیصلې وروسته په پاکستان کې سیاسي تناو نور هم زیات شوی او په دغه اړه مې د خبریال او کارپوه شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د دې وجه دا ده چې سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات په خپل نه حل کوي او د عدالتونو او ادارو د مداخلت سره د سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی.
په دې کې د سپریم کورټ او پاکستان د فیصلو ډیر عمل دخل دی. تاسو ګورئ چې جج یو ورځ یو فیصله کوي، بل دغه په مخالفت کې بل فیصله کوي او دغه نتیجه نن دا ده چې دلته کې سیاسي اړې ګړې سیاسي تاوتریخوالې زیات شو. په کار داره چې عدلیا په خپلو فیصلو باندې نظر ثانی وکړي او سول ملټری اسټبلشمنټ هغه خپل غیر جانبداري راولي او هغه بالکل چې کوم سیاسي منتخب حکومتونه دي دغه د منډیټ احترام وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اگست په 14 نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی.
اوریدونکو زو اننګرهار ته چرته چې د شاتو د مچو ساتونکو وای چې سږ کال د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 650 د شاتو مچیو روزن ځایونه شته چې په زرګونه کسانو ته په کې د دغه کار په اړه ټریننګ ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو، خو سکالې حاصلات 200 ټن ته لوړ شوي دي.
د امنیت ذراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا د ګاونډي هیواد نه هغه وانان چې په شاتو مچو روزنه کې بوختو ډیر وانان د خپل پرمونه افغانستان ته راوړل ترسو په افغانستان کې خپل مچي وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سکل الحمدلله 200 ټن څخه زیات تولید زیات شوی. د تیر کال موږ د 1500 ټن تولید شیدانو سکل به الحمدلله د 200 ټن شاوخه تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 پارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په پارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسی او بیری مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال بې غمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت نورو شینو پورې اضافي شي نه دی. نسبت لکه وړه غوړي چای بورا هغه کاولیت خلک هغه ته ورکړي او په خاوه پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا هغو دپاره نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت نور کړو په نسبت باندې ضعیف دی.
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځوړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړېږي. نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې چې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوځي. د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په موخه وړاندې کړي.
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 3000 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی برابرې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د اگست پر دویمه په پیښور کې د صوبایي سملې ودانۍ مخ ته د تحصیلونو ولیج او نیبرهوډ کونسلو چیرمینانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې په بلدیاتي انتخاباتو په بلدیاتي قانون کې د ترمیمونو واپس اخیستو غوښتنه کړې ده. د مقامي حکومتونو منتخب استازو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی اختیارات بحال کړل شي. بلخوا د مقامي حکومتونو لپاره د قائمه کمیټې کې یو حکومتي غړي مشال ریډیو ته ویلي چې د ولس په مفاد کې په دغه قانون کې ترمیم کړی دی. نور تفصیل له پیښوره د شاهنواز ترکزي په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرچیانو پر غږونو پیل کړي.
د پیښور په شمول د صوبی د زینو نورو ضلعو منتخب بلدیاتي نمایندګانو پیښور کې احتجاج کړی او غوښتلی دي صوبایي حکومت دې د مقامي حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې شوی ترمیم واپس واخلي. دغه ترمیم په 12 جون 2022 کې شوی چې د بلدیاتي نمایندګانو په وینا د دوی نه د ترقیاتي کارونو او ځینو نورو اختیارات پکې واپس اخیستل شوي او دغه اختیارات یې بیوروکراسۍ له ورکړي. دغه اختیارات یې د بیوروکراسۍ ته د ورکولو لپاره صوبایي حکومت د رولز آف بزنس یا د چارو قواعد په نوم د قانون د لاندې کاروایي کړې وه. د اګست په دویمه صوبایي اسمبلۍ مخې ته په لوی سرک دغه احتجاج کوونکو کې د ویلیج کونسل لړمه پیښور منتخب چیئرمین ملک زاهد هم شامل وو.
د دې لپاره موږ ترای پورې بولاړو چې رسو پورې صوبایي حکومت خپل حق مونږ ته نیو حواله کړي. د دې لپاره عمران خان به مخکې ویلې چې موږ به دا اختیارات به بلدیاتي خلکو ته منتقل کړو او هغوی به مضبوطو چونکې او صوبایي حکومت دلته کې اختیارات چې کوم دي بلدیاتي نمایندګانو نه واغستلو.
په کال 2019 کې هم د مقامي حکومتونو لپاره په جوړ قانون کې ترمیم شوی وو چې هغه وخت په دغه قانون کې د ضلع ناظم یا خاروال څوکۍ ختمه کړی شوې وه. ولې د ناظمانو نومونه یې چیرمینانو ته اړولي وو. کلیوال او ښاریه کونسلونه یې جوړ کړي وو. ولې تر دغې ترمیم وړاندې به یونین کونسلونو په نوم دغه نظام چلېده. وروسته صوبایي حکومت وویل د تحصیل چیرمین انتخابات په جماعتي معنا د سیاسي ډلو په ټکټ کېږي. ولې وړوکې څوکۍ والې انتخابات به آزاده کېږي. خود صوبایي لوکل کونسل په نوم د جوړ تنظیم مشر حمایت الله معیار او نور ملګرو عدالت کې مقدمه وکړه. پیښور های کورټ په نومبر 2020 کې حکم جاری کړ انتخابات په جماعتي وي. معنی دا چې هر تن چې کاندید وي ورته به د سیاسي ډلې لخوا ټکټ ورکول شي او هم دغه ګوند په انتخابي نخه به دغه انتخابات هم کوي. حمایت الله معیار نن وختونه د مردان د خاریه کونسل چیرمین دی او د احتجاج په دوران میډیا سره هم خبرې کړي.
ته یاه په تو اگر ڈی سی کې پاز اختیار وو
دلته کو ډیپټی کمشنر سره اختیار وي یا کدا اسسټنٹ کمشنر سره د بلدیاتي نمائندګانو په څ جوړیږي. آئین خوای مقامی حکومتونو ته اختیار ورکا خو دلته زموږ صوبایي سملې کې شپې ته فیصدی د پی ٹی آئی والا ناستی اوس چې ترمیم 2022 کړي چې زموږ غوې د چیرمینانو اختیارات چې په قانون کې هغه په عامه کاروایی کرا واستلی.
د خبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی غړی محمد شفیق چې د مقامی حکومتونو لپاره د جوړې قائمه کمیټې غړی هم دی مشال ریډیو د اګست په دریمه ماښام وویل حکومت دغه قانون د عوامو د فائدې لپاره بدل کړي.
ترامین یا امندمنت یا پرول کې چې کوم چینجز راځي دا د عوامو په بهترین مفاد کې حکومت کینی. دا تاسو ته پته ده چې صرف د اپوزیشن د پارټونو چیرمینان نه دي منتخب شوي. دې کې د حکومتي ګوند ډېر زیات چیرمینان دي. حکومت هر وخت امندمنت کولای شي، هر وخت پرول کې چینجز راوستلای شي.
محمد شفیق دا ونه ویل چې ترمیمی قانون ولې خره او تیر قانون ولې خراب او یا پکې گنی څه مسله و. دا غس په دویمه صوبای سیملې مخې ته د احتجاج په دوران حمایت الله معیار زیاته کړي. حکومت ځکه هم د اختیاراتو دغه قانون کې ترمیم د سیملې دننه د اپوزیشن په وړاندې ونکه چې دوی ته معلومه و اپوزیشن ډلې به ور باندې احتجاج کوي، نو د چارو د قواعد د لاندې قانوني کاروي وکړه. نوموړي زیاته کړي دوی د دغه قانون په ضد په پیښور هایکورټ کې هم مقدمه چولې چې اورېدنه لا هم روانه ده. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینو تاجرانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره روایتي یا دودیزه لارې خلاصې کړي. د دغو ضلعو د سوداګرو د اتحادیو مشانو مشال ریډیو ته ویل چې د لارو بندېدو له وجې کاروبارونه اغېزمن شوي دي او د کروڑونو روپو تاوان یې کړی دی. د قبایلی ضلعو او افغانستان غاړې ته به خلکو په وړو کې کچه له یو بل سره کاروبار کاوه، خو د ترګریز جګړې پر مهال د لارې په وار وار تړل شوي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره ازغن تار غځولی وای چې هدف یې د مشکوکو وسلوالو هغه هیواد ته د ورتلو مخه نیول دي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان بیا وای چې په قبایلی ضلعو کې په متبادله توګه د وړو اقتصادي سیمو له جوړولو سره به د غستونځې حل شي. نور تفصیل د مجید بابر نور.
د قبایلی ضلعو د کاروباریانو اتحادیو له حکومت غوښتي چې افغانستان سره د تجارت لپاره د ټولې وړې لوی لارې کلاو کړي. د جولای په 1 د باجوړ مومندو جنوبي وزیرستان او خیبر قبایلی ضلعو د کاروباري اتحادیو مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان سره د پولې په وړو او لویو لارو به هر کال د اربونو روپو تجارت کېدو چې ورسره د زمشو ضلعو د لکونو خلکو روزګار تړل شوی و. د باجوړ چیمبر آف کامرس مشر لال شاه پښتونیار د جولای په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په پوله د باجوړ په نوا پاس، لیټای پاس، کګه پاس او غاخی پاس به هر کال د سلورو نه تر وو عرب روپو پورې خوراکي او غیر خوراکي شیانو کاروبار کېدو چې ورسره تر لسو زرو خلکو کاروبار تړل شوی وو.
نو په دغه طریقه باندې موږ د خپل بارډر کولول غواړو، موږ د بالکل قانوني کاروبار دی نه کوو. خو چې موږ قانوني کاروبار کوو به موږ ته نه پښته د خدای نه واپس راشي. پاس موږ ته ځات کې نه دی یو ملکن ډیویژن به تمام خلک بدل ته روزګارو مانی شي. روزګار زموږ سره افغانستان خدای پاک دې یو وطن پیدا کړی دی چې دلته مطلب دی امنی او روزګاری.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره اته رسمي لارې دي چې پکې دا مهال په تورخم، سپین بولدک، چمن، غلام خان، انګورډا او خرلاسو تجارت او تګ راتګ کیږي. خو د دې ترڅنګ داسې په لسګونو روایتي لارې وي چې پرې د 1300 لسیزونه بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کېدو. په دغو کې د خیبر ضلع سلور لارې هم شاملې وي چې اوس بندې شوې دي. د خیبر د لوړګي بازار د اتحادیې مشر جعفر خان شینوا د جولای په 1 مشال ریډیو ته د دغه لارو په اړه وویل.
مخکې خو دا څو چې دا غرونو باندې شینمان باندې د زمان سپرای ورته وي، خېلو باندې بازار په لودو باندې اچارو خان او خرودو باندې به مالین راتله لاره او براوره ضرور مسال کور سره لګیا او په کې اوس دا مکمل بند شوی دی، بالکل بند شوی دی او شایم نشته. دا چېر بارډر باندې او بارډر باندې دومره تکلیف شوی چې عام خلک هم ویزې نه بغیر نه پریوي. نو دا کارونه اوس ټول تپ شوي ودرېدلي او ډېر غټ اثر یې هم غورځولی. موږ په لنډي هوټل باندې ځکه چې موږ خو همدغه بارډر او دلته نه پټي شته، نه داسې کاروبارونه شته، بالکل بازارونه موږ ورسره ټپ ولاړ دي.
د پاکستان حکومت په 2018 زیږیز کال کې د امنیت د ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غځولو کار پیل کړ. د پولې دواړو خواو ته پراته خلک وایي اغزن تار یې اقتصاد او سوداګرۍ ته لوی زیان اړولی. د مومندو د کاروباریانو یو مشر ملک زیارت ګل اتمر خیل وای چې افغانستان سره د تجارت پر مخ کې تر ټولو لوی خند په پولاد اغزن تار دی.
لوی لارم وی وړی لارم وی لوی ادار د بوسن دار و لوی ادار چې پاره ما دې کاروبار کې دوه پاره په پاکستان او افغانستان نه تجارت کاروبار کې دوه جنا په وړي چې نیسل دا وی جنا په پروس نیوی راته دي دې طرف نه سل نو دا د لوی ادار و د بوسن واغې سره وړی لارې وی د کډاسه لوکاند او د انرژي کاند او چې نه واپس لوی ادار و نه واپس دا د لوی لارې وی او دا د وړی لارې وی دا اوس مکمل بند دي څلور واړه دا خو تقریبا په دې حالات کې چې د حالات خراب شي چې بند وي د بوسن دار کلاو هغه په 2012 کې په 12 کې او 13 کې بند شو. دا
مشال لیرو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان د انګور اډې د کاروباري اتحادیې مشر مقرب خان هم په پولا د وړو لارو له بندېدو ترڅنګ د پاکستان لخوا افغانستان ته د ځینې خوراکي شیانو د بندیز له امله د ستونزو خبره وکړه.
یار حال ډېر خراب دی، د افغانستان طالبان چې راغلي دي کاروبار په یو وخت صحیح شخص بالکل خراب شوی دی. په افغانستان کې د چا سره پیسې نشته چې مالونه واخلي، د دغه وجه نه په بارډر باندې ډېر غټې غټې مسلې دي، د پاکستان د افغانستان په منځ کې مسلې دي او دا صحیح شوی نه دي، بل کاروبار ډېر متاثر شوی دی. چینی باندې په دوڼا باندې خو پابندي لګېدلې ده، اوس نن سبا د چاولې کاروبار زیات کوو، چینی ګوره اوړه ګوره پدا باندې افغانستان ته پابندی ده، ډېره سخته پابندی ده، یو بوری نه پرېږدي افغانستان ته.
د کاروباري او صنعتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د وړو تجارتي لارو پاړه د مشال لیډیو د پښتونخوا پاړه سونه ویل، خو په قبایلي د لوکي د خیبر پښتونخوا کاروباري رهداري یا کی پیک د منصوبو پاړه زیاته کړه.
اور اگزای بس اوس ته ماستر کلسن کنټریو هغه آلموست مکمل کړی ده، با جوړ خو بس ګراوند بریکینګ دی مامندو کیا لیڈی انڈسٹری تقریباً 20-25 انڈسٹری نے پروڈکشن شروع کر دے اور کی پیک کے چدے 1000 ایکڑ دے اسپیشل اکنامک زون دے دا دینا چدے بیا زمنگ یو فیزیبلٹی روانہ 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 چوشی نے بیا پس سپین کے رغزے دے نو دس ہر یو قبائلی سیما کے سارے دس یو سمال انڈسٹری اسٹیٹ دم ٹارگیٹ دے.
عبدالکریم خان وہ ویل چی د دې منصوبو تکمیل سره بعد خیبر پښتونخوا ترڅنګ د قبایلی د لو کاروباري طبقې ته په خاصه توګه ګټه ورسی او د په خبره تر ډیره بعد بیروزګاری ستونزه هم حل شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.